سلامونه د افغانستان په وخت نه هم جوش او سهم ازم تاسې ازادې رادیو ته خوښ یاس مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت بارني 4000 سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ ویل چې درې کال وروسته لدی چې دوی وخت ورسېدل حکومت په نړۍ کې د نه هدیش افغان سفارتونو قونسلګری کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکیه، روسیه، ایران او پاکستان په ګډون یو لسی ودونو ته لسکونه ډیپلوماټان لګیلې دي. ریوټرز خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې اس نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده اماراتو په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلې دي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځي ودونو ویلي چې د طالبانو دا ډول رسمي پیژندلو لارو به تر هغې وخته بند وي چې دوی د ښځو حقونو په برخه کې لاره هواره نه کړي. د نجونو او میرمنو لپاره عالي ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي او د هغوی د بشپړې ازادۍ اجازه یې نه وي ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډې د جوړولو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبې په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکي اړخ بلل دي. ګوتریش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او افغانستان څخه نورې ودونو ته د ترهګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګندې کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولې ودونو ته چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بله او د ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پوهنتون دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. د هرات ځایي مسؤلین وایي چې پرون د هلته یوې ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نهه غړي مړه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري ایجنسي د طالبانو د حکومت د هرات ولایت ویاند یوسف سعدي له قوله ویلي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د پاسو او 500 ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان که نږدې هر ورځ د ورته خنړې ټرافیکي پیښو سبب دی ګرځي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې په وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیالې ولسمشرۍ او دیموکرات ګوند نوماندې کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبې په ورځ خپل پولندي ټبرو امریکایي ملاتړ سره یو ټلیفوني تماس تنظیم کړ څو هغه د خپل سیمایزو شبکو لري د دوی انتخاباتي کمپاین سره وصل شي. او رسنۍ خبرم دا چې ټاګل شوې ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړې لوبډلې سره د 500 لوبه وکړي. دا لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ روانې لړۍ دویمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونی لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونی لوبه کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د یاد افغان لوبغاړي په شپږو اوورونو کې د 100 لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوګونې د افغان ښځو د حقونو تمه څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیه او اطلاعیه ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې واخست.
افغانستان کې د پاسپورت غوښتونکو نیوکیل هم په خپل ځای دي.
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی.
میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات برق سي د کچې طرف اسي، نو موږ اوس ځینې غاټې دسګاوي دي چې په عادي جنراتور باندې چلندېږي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق لده غونډه جوړوي. د ملګری ملتونو سرمنشین تینی ګوترش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خزو له قانونه د پراخ سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غوړې ودونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې خوده. نور جزئیات د اکرام لیکرام پر راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې بعد بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د پراخ سرغړونو په اړه خبري وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسنی رژیم تر ټولو وحشتناک اړخ بولي. انټونیو ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقوقو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداري ورکړه چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پیښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین پنځشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړې او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا هم ویلي چې ملګری ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبره دا کار ځکه ستونزمند چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شکري بارکزي ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکي ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخیستل سي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه به براینده این نشست ها اقدامی
دغه ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي ترڅو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقوقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست میاندیشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستي هغه د امر بالمعروف قانون دی چې لمخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړي بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته د طالبان حکومت د بارني چارو وزارت وایي په تیر وکال کې پر یو شمیر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور لسخه د هغوی د نومونو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت سربراز امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې تر انوان لاندې په یوه خبري کانفرنس کې دا وکړه چې له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو او تعامل کچې پرمختګ کړی. خو شمیر افغان کارپوهان له طالبانو سره د نړۍ پر اړیکو او همکاري نیوکه کوي، وایي چې دا کار د هغه افغانانو په حق کې جفا ده چې تلې نړۍ ته د هیلې په سترګه کتلي او د خپل حقونو تامین غواړي. نور جزئیات د سنا ککړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یو کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورزنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیري کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي چې پنځه دېرش یې د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ورځې په تېرېدو پر افغانانو محدودیتونه زیاتوي او خلک په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خدا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې دریو کلونو راهیسې د نړیوالو او بشري حقونو د سازمانونو لخوا د بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی او له دوی غوښتل شوی چې پر افغانانو ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. لبناني چارواکي د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسایلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپین کړي دي چې په سیمه کې د وی اړخیزې جګړې ویره راپارولې ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک په راپور کې.
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 وویل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 دوهم سپې لک تر لګ شل کسان وجلی او په سلګونو نور یې ټپیان کړی دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویره یې راپارولې ده. یوې امنیتي سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلې ویلي چې په هغه مخابراتي ارتباطي وسایلو کې 14 شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې د ورته 14 خبر ورکړی دی. ویل کېږي د 14 یو لړۍ 13 ورځ هغه مهال رامنځته شو کله چې خلک د 13 ورځې د پیجرونو د 14 پر مهال وجل شوی او کسانو د جنازي لپاره سره راټول شوی وو. د 13 ورځې په دغو بریدونو کې د وجل شوی شمیر 12 وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوی وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نخښه شوی وسایل د واکي ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویلي دی چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوی دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د ورستې او 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمه ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچول چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلې تنظیم شوی 14 بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د سپتمبر د 18 له بریټ څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس وړاندې د خپل جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 13 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو. دا زړورتیا هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 13 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې 14 په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر 13 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو 14 په لبنان کې د ډراماتیکي جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو لمخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړی دی. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړی ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپل ځانګړې شمیره او کوډ لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې د پاسپورت شمیر غوښتونکي وایي سره لدې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول اړینې چارې ترسره کړي خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دی راغلي. دوی سره لدې چې د طالبان حکومت د پاسپورت د اخیستلو بیلابیل نور مرکزونه پرانیستي خو بیا یې ستونزې پر ځای دي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ورځني ډول 15,000 پاسپورتونه ویشي او دایي به مخینه اقدام بلل دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمیر غوښتونکو وایي لا هم ستونزې موجود دي. یو شمیر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمی کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وک چې پاسپورت را تراشي یعنی و میاشتې ورسته راغی او دا ډیر و وک دا مداوزه که نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی او که ډیر شوی و یو وخت درش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځندیدلې خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغی او دا په حیرانون کې توګه تر ټولو لوی مدد زکه د جمهوریت په وخت کې ډیر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړې ده چې پاسپورت واخلو ډیره موده کېږي تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې موږ پاسپورتونه راوځي نو تر اوسه نه دی راوتی کدي کوم دی کورنۍ د کوم غړي راوځي د بل نفر ډیر ځان کېږي زما د خاوند پاسپورت راوتی دی د ما پاتې دی د لورګانو مې پاتې دی همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري
بسیار زیاد وخت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
ډیر وخت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنه کول کړې خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو $1,500 ورکوي خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم
مثلا $500 $1,000 در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمورد
دی یادو شکایتونو اوید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خبرې دوی د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19مه پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځنی ډول یې 15,000 پاسپورتونه ویشلي او دا یې یو بې مخینه اقدام بللی دی د ریاست د چارو د ښوالي په موخه د جولای په 28مه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د درې نویو مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې داسې مهال چې په تیرو دریو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي ډېری دوی د دغه کډوالۍ عمده لاملونه ناامني بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په 2مه په راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مې تر مرته ګولایت کې د برخنا ستونزه په یاد ولایت کې د تخنیکی مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برخنا د نشټون لامل دوی نشي کولای برخنا رښتې پوری اړوند خپل زده کړې خې تر سره کړي عام خلک هم د برخنا لکه مخته شکایت لري په دې اړه نور حال پراپور کې
د میدان اردوګو ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د برښنا لکمشت سر ټکوي او وای چې ګیستونزې د ژوند چاري ټکنې کړې دي د دغه ولایت اوسیدونکو وای کڅه هم د پلازمینی په څنګه او 2 کیلومټري کې پراته دي خو خلک دومره د برښنا لکمشت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برښنا نشته د میدان اردوګو ولایت په مرکز میدان شار کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ یو شمیر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو لامل زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسی ورکولای لکه څنګه چارتیا ده د دې لړلې یو شوونکی محمد حمید د ازادي راډیو ته ویل
عمومی مشکل د وسایل بخش کې سیمنګ لرو صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده کوي پل خرابېږي، همداسې د خامو مواد داسې د دې ولا کمبود سره بعض وخت لکه موږ مخ یو، او عمومی مشکل څه ده د برق سیمنګ اسلامي مرد غوړو چې موږ منستو ته برق راکنه، نو موږ مشکلات د برق څه ده چې طرف اسینو موږ وس ځینې غاټه دسګاوي دي چې په عادي جنراتور باندې چلندېږي، نو هغه کوم عملی چې پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو، او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ترور کولی شو جوړولی شو.
د دې انستیتوت د برېښنا څنګه زده کوونکي امین الله وایي د برېښنا پر اشتکی زده کړې کوي، خو وایي دی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېزه کړې ده.
او بل چې دا نور انداز اختراګانې زموږ چې دي برقي جاروګانې دي، او یا لغولو جملو څخه یادونه د ورکشاپ مثلا تخنیکی ورکشاپ لپاره پارسنګ تاسې چې موږ ترتیب کړی و، فری انرژي داسې ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فری برق راکوي. اسلامي امارات د غوښتنه نه ده ځکه چې دا داسې ده یو مرکزي انستیتوت ده، او مرکزی نستو د منګه برق شته لرو ما برق نه لرو، منګه ژوند برق نه لرو، نو کله دلته وریځي بس دلته سره منګه شمسی له نه کار نه کی، نو منګه ورته ناست وند شي، نو خو دای چې اسلامي امارات نه یو وخت نه لرو چې منګه ته برق اته پای ته رسیدې، خو برق یو ځینې مشکل منګه برق
د یاد ولایت یو شمیر نور وسیدونکو هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي، او وای که حکومت د چک بند ورته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هواریسي. د یاد ولایت وسیدونکو 15 کلن نور محمد وای د بند چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي د وردګو په شمول پلازمینه ته به هم برېښنا ورکړي.
زویر د وخت نه د کوبیکا جوړ شوی را خو د دې دلته ان کوبته اوله کې اول بعد د چک د کوبیکو کوبته ورکوله، بیا دا را دي کوبیکا ورونه سولا او زغرو یې سي
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړي چې دا مهال 70% کار مخ ته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوی عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوا کورنه شروع دي چې ډېر پښیدا سره شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دا غا دروازې چې دي دغه د کانال دا نوې روړې دی ایرانه، او دغه دروازې چې دي د کانال یو کوسر دروازه ایوه دا د ګلوبې دروازه چې دا ټول هغه سپو کوي دا بند خړی بوسي هغه وس نو بور کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روړې بیا دلته جوړوي.
دا یادونه وړ دي چې دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا له کم سره مخ دي، بلکې لدی وړاندې د افغانستان لګړو نور ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې حالت خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاوي شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یونډیفي په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له ستورو ننګونو سره مخ دي. په ځنګړې ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتیشي ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وری میاشت کې فیو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي، او دغه هیواد په کلنی ډول $200 میلیون د برېښنا پر پیر لګوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه، او دغه کمې مرستې د افغانستان د ولس سره کېږي، دغه نړیوالې رستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي، او هغه نور 15-16% چې پاده سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي، او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسېږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، د ولس پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې در څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپل همکارانو تور کوي، یا غریبانو، یا دوستانو تور کوي، او پاته ولس چې دی ولس دغه شمه ناستی.
السلام علیکم، ما د دې راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکې لوړانې کوم. ما
غوښتنه ده چې اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق ده، فرض پر خلکو باندې باید ولیکي، نو باید تعلیم ته زمینه برابر شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک د سزړه نه ښکې چې مکتبونو ته لاړ شي یا خپل درسونه ته لاړ شي، درسونه وې څوک درس نه وای دا ولې نو ځکه چې ته وظیفه نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولای شي. ټول خلک چې پانتونونه ویلي دي خوشی ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښکې. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پی ووایي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویمه برخه ته راغلم، مخکې تر دې چې خبرونه تلل شو ازادي ووریدونکې خبرونه هم تاسو ته لرو. اوس هم خبرونه د طالبان حکومت د بارنې چار وزیر سرپرست وزیر امین خان متقی د پنځمې په ورځ ویل چې درې کل وروسته لدی چې دوی وخت ورسېدل حکومت یې په نړۍ کې د نهادیش افغان سفارتونو او قونسلګریو کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دې وزارت تیر کال د ترکیې، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون یولس هیوادونو ته لسګونو ډیپلوماتان لیږلي دي. ریوټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي چې هیڅ نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده عربي اماراتو په رسمي توګه په پلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش ته وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې دا برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکی اړخ بللی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو خصوصا سره د طالبانو چلند باید د بشري ضد جنایت په توګه وارسل شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکلی چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. ورسته خبرم دا چې د هرات ځای مسولین وایي چې پرون دغه تلوي ټرافیکي پیښه کې د وی کورنۍ نه غړي مړ شوې دي. طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د طالبانو د حکومت د هرات ولایت دی وایان دی یوسف سیدی له قول وایي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د یو پاسو او 1500 ډول موټرو د ټکر له کبله رامسه شوې ده. د پیښې عمل د موټر چلوونکي به احتیاطي خودل شوې ده. خراب سړکونه د ټرافیکي نښونه قانون نشواله او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراتول هغه څه چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب ګرځي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو خپل به وسې راته یاد کړی دي، به وزلې یادونه کړی ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دي ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي، لاس نیوي نه کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکو شوې ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم هېروي، خو راځي پایل ساسو په پیغامونه وکړو.
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسیدین کایم. ما دا غوښتل چې میک په منطقه کې سلابې ډېر زیانې نرسولې دي. ما د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې میک سره دې کمکې نه وشي او میک مځکه ډېرې سختې سلابې ځپلې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کوم. ورور ازمش در دې کومکونه وسیز مش تاریخ باندې مش تاریخ نه لکه تاریخ هم را باندې باندې او نور کومکونه مست نه بدل ست نه او ماشات را سره ست مش سره کومکونه کوم دې سره مشکلات کی. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. د نصرت الله د هلمند څخه خبره کومه. دغه خبره مې در سره شریکول ما ول په د افغانستان د هلمند په ولایت کې دغه د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي. اوس مثال لکه دا د بوست کلا د ډیر د ډیر نړیدلې د ډیر سره ویجاړه شوې ده، نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی. همدارنګه دا د ګریشک په ولسوالۍ کې دلته دغه د زوړ محبس په نامه باندې کلا ده، دا هم ډیر سره ویجاړه شوې ده، حتی سړکونه پکښې وتلي دي، نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نشته. نو ستاسو څخه مې هیله دغه ده چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورورسوئ، تر څو دوی و دغه تاریخي آثارو ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا شتون لري، نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټول کارکونکو او پاتې جسو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه از ما پیغام ترې ځای پرې ورسوئ چې د زموږ په علاقه کې د کندی ولایت مرکز کې جران کې دغه د بی سیم افغان بی سیم کومې خادي چې دي او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دي سم کار نه کوي. د شپې نیټ د لسو بجو تر شپږو بجو پورې کار کوي، د ورځې کار نه کوي. او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر ځای پورې ورسوي چې دغه یو ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي. نو دا به مو هیله ده، موږ د وای فای سره دلته څه په تکلیف باندې یو، دا مو غږ دی تر ځای پورې ورسوي چې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته دایو کې چې روغ جوړ او صحتمند وست. زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي، خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم، زموږ څخه اگزیټ انتقامونه نه دي اخیستل شوي. د تیرو اتلسو میاشتو له شل میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي، د لوري څخه اخیستل کیږي، زموږ څخه نه دي اخیستل شوي. موږ فارغه شوي اتلس میاشتې مخته، خو تر اوسه هیڅ حتی دغه نه دی راغلی چې دغه پروسه وڅېړي، حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي. مخکې د ریاست کمیټې اخیستی، اوس یې د امتحاناتو کمیټې ته اړولی دی، خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل شوی. زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول سي. ټول محصلین که قابله ګان دي، که فارمسیستان دي، که پروتیز دندان دي او که نرسان دي، ټول دغسې ګرځي. هر انجو هر مسی ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی، تاسو زموږ سره سبتنام یا شرط لیست لپاره قابل د قبول نه است. نو خپل مو د ستیامې په ریاست کې څو وارې اپلای دپاره ورغلي، خو موږ نه شرط لیست کې، موږ نه مني، وایي تاسو د اگزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اگزیټ امتحان نه اخلي، موږ څه وکړو، کومې خواته ولاړ سو؟ زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي وسم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره. او چلته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي، او دغه ته مجبور سي چې خپل ژوند د بیزار وي او خپل د وطن هر لازه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافرۍ ډیر زور غواړي.
وطلا دې شروع او جوړ بې نو د ما نظر او د ما پښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې د مقصد ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف د یونیسا دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي، داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ور ډېروي، حل کوي نه، ستونزې ور ډېروي. بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی په هر کار کې او کار هم نه کوي. ته په افغانستان کې ډېر وخت یې بلانکې چې دومره خلک وږي دي او تږي دي او خوراک ضرورت لري، کومه ده چا ته یې ورکړې؟ دا خو دوی ټول خپلو جبونو ته وایي. تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي؟ خالي تاسو یې جب ته وایي که څه رقم؟ دا خلک ټول جب ته وایي، د جب کارونه کوي.
السلام علیکم ستړي مسې ازادي راډیو کارکوونکو، عبدالنبی افغان یم د کندهار ولایت څخه. تاسو ته میسج لیږم، اصلي د بادغیس ولایت بنمنغاد ولسوالۍ یم، خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو، هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي، موږ تر اوسه هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پر پراته یو، د کرایه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی، لاسنیوی نه دی کړی. او تاسو هم په رادیوګانو کې وایاست، په ازادي رادیو بی بی سي کې، په نور رادیوګانو کې، ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي، یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي، زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي. خو دا د بل په کرایه په سرای کې پراته یو، نو هغه زموږ څخه کرایه غواړي، او موږ هم نه کار نه د کار یم، نه د غریبۍ یم، خپله معیوبه یم، نه کار کولی شم، نه کېزم کولی شم، واته ته نه کول مې غواړي تلیدلی دي. خدای دې وکړي زما غږ تر لوړ پورو چارواکو پرې تاسې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو همرونو ته، ګرانو همکارانو ته، ټولو ته زما د خوانه سلام احترامات ومنئ. ګرانو ورونو، مستعمل دې زما نوم دی زلبی، چې ستاسو سره زه میسج کوم. ورونو دغه د ګرانو ورونو، زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه، تاسو ته مې وایس میسج پریښودی، هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر ته زر راکړي. وروره دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې وروره، نو وروره دغه دی مونږ د مشکلات دغه دی. وروره زما یو کاکا دی، د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کال عمر لري، چې تقاوت شوی دی، تقاوتی نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاوتی نه ورکوي. او بل مې پلار شوی دغه دی، مایوب دی، معلول دی، هغه ته دغه تقاوت مایوبي نه معاش نه ورکوي. چې هر وخت وروره چې ورشي ورته ووایي، ورته وایي چې نه وروره تاسو باندې آرام دی، او دا خپل طالبانو ته ورکوي، مونږ تاسو ته نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي، زمونږ نور مو وخت نه دی سم خوش پام درته غواړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تیر ورځ کله چې په سرور دوسوالۍ کې طوفان راغو، زه سرور سوالی کې شیخ مصری خارګوټی دی شورا مسئول یم، چون مونږ دا ساهم طوفان ډیره زیاته ځپلې ده، په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و. خو چون دا ساهم د طوفان څپو لاندې وه، چې مجموع کې مونږ اوسه پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي، په کامله توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی، تقریبا تر 2000 او ټیروډیک شاوخوا فامیلونه د اوبو دي کمک سره مخ دي. بالکل په ساحو کې اوبه نشته دی، په زمین کې باید ساحې کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زموږ 2500 فامیله د لمریز شمسیو نه بے برخې شوي دي، چې دوی دغه ساحه چونډی را دی خار نه لرې ده، په جګه ساحه ده، لمر سره ډیر زیات دی، ورکې خلک ډیر غریب دي، ستونزې ډیرې زیاتې دي، شمسیانې مکمل ختمې شوې دي. نو هیله مده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولست رسیدګي وشي.
اوریدونکو، دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو، موږ هم خبره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر سلور سوشل دوه ویشت یوولس سلر ویش پینزه سو یو.
اوس هم راځو د ورکشوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو، زما د اکازی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کې جوړ کړی. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندۍ کوز د مورته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندۍ د شزه د پلا پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راک. په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات سپارابیا نجر شل سلور سوا دو آبیا بل نمبر دی سپر آبیا دو دری گشتا شپاج شپاج دری سوا شپاجاتیا زایو دا کندار ولایت خاکریز و لسوالی با جلیل کلی بالا ورورچ ارچات معلوماتی محمد لالا زویدی محمد شفیق حکام لسید ارچات ورور معلوماتی ورور پا کارچا دا معلومات راقی پینزو زر افغانی این عامر کوم.
السلام علیکم دی آزادی راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف دی ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته ورکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ الامل.
ګران ورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقل معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 00 درنوي 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درنوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې نادرکه سوې دي الک چې ډیر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کومه سیمه کې وي، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلې یا درک لري زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. لبرنې زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو زر بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ چې زما پیغام په بار بار نشر کوي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته.
زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 68 0 5 40 16 68 مننه. ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاس خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 90 91 215. شمیره یې ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي، بیا ته دا وسه پرې نه در کسو دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخلاو، که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ ورادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي، د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي: 0 15 3 6 4 4. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. په دې لم چې جوړ او روغ به زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمیره یو ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې هیله یم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کامکارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته نو کدار جا زروي یا د خپل زما غاوري یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 0429 او بل افغان د سیمه شمیره ده 0016 3928. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 0429. همدارنګه دویمه شمیره ده 0016 3928. یعنې 0012 1928 همدارنګه 0016 392 08. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ل سمودی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیما دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاستئ. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووږي 0019 0019 1330 اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. مجھے ونجوال دے در رحمت اللہ غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
سم ربي ملي سم رگرانا کی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر پی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وز دیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا